خبر خبرونه واوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، نن سار په کابل کې د طالبانو په یو امنیتي موټر باندې چاودنه وشوه. عیني شاهدان وی په دې چاودنه کې دوه تنه زخمی شوی دي. په عیني وخت کې د طالبانو د مالی یو پخوانی وزیر معتصم آغا جان ادعا کړې ده چې وسلوالو طالبانو د سیشن بې پورز د هغه کور تلاشي کړي او د هغه زامنو او امنیتي ساتونکو موبایلونه یې د ځان سره وړي او 15 ساعته یې ورته کور لټولې ده. په کابل کې د سیشن بې پورز په تعلیمي مرکزونو د بمی چاودنو په خبرګون کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي په ملکی خلکو او د خوندزیو په ګډون په ملکی تاسیساتو باندې بریدونه د نړیوالو بشري قوانینو لمخې مطلق مندي او ملګری ملتونه دا ډول عمل غندي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم خپل خپګان څرګند کړي او د کابل په دشت برچی ساحه کې په تعلیمي مرکزونو د سیشن بې ورځې وژون کې حمله وحشی عمل بلل ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ نړیوال مؤسسې یا یونیسف اجرایی رئیس هم د بریدونه بیرحمه ګڼلې دي او غندلې دي. یونیسف د اړوندو مسؤولو ادارو څخه غوښتنه کړې ده چې د ماشومانو د محافظت لپاره اقدامات وکړي. د سه‌شنبې په ورځ په حملو کې تر شلو زیات وژل شوي او نږدې شل نور زخمیان شوي دي چې اکثریت یې ماشومان او زده کوونکي دي. د ماشومانو د ساتنې مؤسسه یا سیف د چلډرن په یو تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې په هرو درې ماشومانو کې دوی چې فامیلی په بزګرۍ ژوند کوي په ډیره سختۍ د ورځې خواړه پیدا کوي. د سیف د چلډرن د دې راپور د مخې نه دا څه ناڅه 12 میلیونه ماشومان په داسې حالت کې د قحطۍ سره مخامخ دي چې افغانستان د لسیزو په خوا په پرتلې د سختې وچکالۍ سره مخامخ شوی دی او د موسمي اورښتونو کچه هم د عادي حالت نه کمه شوې ده. د افغانستان اقتصاد چې ډیر زیات په زراعت متکی دی، 1.5% ولس یې چې 25 میلیونه کیږي په مالداری او بزګرۍ ژوند تیروي. دوه سرچینو د سیشن بې پورز ویل نړیوال بانک په افغانستان کې په خپلو دریو پروژو بیا کار پیل کړی دی. دا پروژې د صحت، کرنې او معیشت اړوند دي. د دې خبر نور تفصیل د نوشابه آشنا نه اوري.
سرچینو ویل نړیوال بانک په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ او د انرژي او خوراکي توکو لوړ قیمت ته په کتو پریکړه کړې چې په خپلو دریو پروژو چې مجموعي ارزښت یې 450 میلیونه ډالر کېږي کار له سره پیل کی. خو د رویټرز خبری آژانس د دغو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې نړیوال بانک به د تعلیم پر پروژې چې ارزښت یې 150 میلیونه ډالر کېږي کار وځنډي. نړیوال بانک د مارچ په وروستیو کې د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو د نه پرېښودلو په غبرګون کې پر څلورو پروژو کار بند کړ. د دغو پروژو ارزښت 600 میلیونه ډالر دی. دغه پروژې ټاکل شوی و چې د افغانستان د بیا رغونې د امانتو د صندوق لخوا تمویل او د ملګرو ملتونو د دفاتر له لارې د پوهنې، روغتیا، کرنې او معیشت په برخو کې پلی شي. نوشاباشنا، امریکا غاک، آشنا رادیو، واشنگتن.
تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو نه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د سیشن بې پورز په پاناما کې د لاتینی امریکا د شلو هیوادونو د استازو سره په دوه ورځنۍ غونډه کې د مهاجرت په بحران وغږیدو. د خبرو پیلیدو مخکې د رسمي ارکلی په وخت کې بلنکن ویل د مهاجرت موضوع نه یوازې په لاتینی امریکا کې ستونزه ده، بلکې یو نړیوال بحران دی. د بلنکن په وینا هیوادونه په یوازې سر د مهاجرت رامنځته شوی ستونزې نشي حل کولای، مګر دا چې د نورو هیوادونو همکاري جلب کړي. د امریکا د خارجه وزیر سره په دې سفر کې د امریکا د کورنی امنیت وزیر الیجاندرو می اورکاس هم ملګری دی. د امریکا سپنوم د مجلس په دراتلونکو جون په میاشت کې په لاس انجلس ښار کې بیا جوړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وی په اوکراین کې د روسیې خاص نظامی عملیات یو نوی پړاو ته داخل شوې دي. لاوروف د سیشن بې پورز ویل روسیا به په دونیتسک او لوهانسک کې خپل پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي او د نظامی عملیاتو نوې فاز به پر روان ټول پوځي اقدام کې ځانګړتیا ولري. لاوروف دا هم ویل چې روسیا نه غواړي په اوکراین کې رژیم بدل کړي او د اوکراین راتلونکو باید د اوکراین د ولست خو معلومه شي. د تاس خبری آژانس د معلوماتو پر اساس په دونیتس کې وسوالو ځواکونو د ماریوپول خار د چوفستل د فولاد او اوسپنې فابریکې باندې حمله شروع کړې دي چې دا د خار مهم بندر ګڼل کیږي. د اوکرين د دفاع وزارت ویان د سیشن به پورز ویلیو چې روسیې د اوکرين په ختیځ کې خپل نظامی بریدونه زیات کړي او هڅه کوي د اوکرين د پاوز د ماتولو سره په لوهانسک او دونیتسک پوره کنټرول ترلاسه کړي چې د کریمیا سره یې وصل کړي. جرمنی او امریکا د اوکرين سره د پوزي مرستو ورکولو په دوام ټینګار کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې د هالند 15 ډیپلوماټان باید له روسیې څخه په 2 اونیو کې ووزي. روسیې دا اقدام د هالند د حکومت د تیری میاشت لامده سی یو اقدام وروسته وکړو چې د روسیې 12 ډیپلوماټان یې د جاسوسۍ په تور وشړل. په اوکرين باندې د روسیې له یرغل وروسته له یو شمیر اروپایي هیوادونو څخه د روسیې ډیپلوماټان شړل شوي دي. پامدی ال کې د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت اعلان کړی دی چې د اوتریش او بلغاریا 12 ډیپلوماټان یې شړلې دي. دوی دواړو هیوادونو هم د روسیې ځنې ډیپلوماټان شړلې. په اوکرين باندې د روسیې د یرغل وروسته د امریکا، پولند، لیتوانیا، لاتویا، استونیا، سلواکیا، مونټینیګرو او ځینې نورو څناڅه 300 روسی ډیپلوماټان د خپل هیوادونو ایستلې دي. او د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوان د چهارشنبه پر ورځ په بغداد کې مرکزی حکومت د عراق په شمال کې د کوردی یاغیانو پر ضد د ترکی د عملیاتو ملاتړ کړی دی. د اردوان د دې تبصری یو ورځ مخکې د عراق حکومت په بغداد کې د ترکی سفیر احضار کړو او د اردوان د پوځي عملیاتو پر ضد یو ورته خپل اعتراض وړاندې کړو. ترکیه د تیری اکشن به پورز د کوردی یاغیانو یا پی کی کی پېشمرګه پونوم چې یادیږي عملیات پیل کړي او وی دوه ترکیه عسكر او بلزګونو کوردی یاغیان په دې جګړه کې وژل شوی دي. دا جګړه د عراق په شمال کې د 2000 کال رئیس روانه ده. تاسو د آشنا رادیوونه خبرونه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غا آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت په افغانستان کې د نړیوال بانک لخوا د روغتیا، کرهنې او معاشات د پروژو د بیا پیلېدو هرکلی کړی دی. د دغه وزارت مرستيال وایي د دغه پروژو تطبیق به په افغانستان کې د لوږې کچې کمیدو کې مرسته وکړي. د نړیوال بانک په پیلسو پروژو کې د افغانستان تعلیمي پروګرام سره د مرستې پروژه نه ده شامله. په دې باره کې د کابل څخه اکرام شنواری رپورت راستولی.
د طالبانو د اسلامي امارت د اقتصاد وزارت مرسل ډاکټر عبد اللطیف نظری افغانستان کې د نړیوال بانک لخوا د روغتیا، کرهنې او د معیشت د پروژو د بیا پیلېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې دغه پروژو تطبیق به په دغه هیواد کې د لوږې د کچې په کمیدو کې مرسته وکړي. ښاغلي نظری امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د دغو پروژو پیلېدل به د خلکو د ژوند په ښه کېدو کې مرسته وکړي او په افغانستان کې به د اقتصادي رونق او اقتصادي حرکت سبب شي.
بنابراین ما از ای روان استقبال میکنیم.
خاغلی نظری ویل د همدې لامله موږ د دغه بهیر هرکلی کو او د درې پروژو بیا پیلېدل په نیک پال نیسو او په یقین سره دا به د لوږې د کچې په کمیدو او د کار د موندنې په برخه کې او هم د افغانستان په اقتصادي حرکت کې اساسي ونډه ترسره کړي. د اقتصاد د وزارت مرسیل هیله خوده چې دا پروژې به دوام پیدا کړي او د افغانستان اقتصاد کې د بهرنۍ پانګونې جذبېدل به په دغه هیواد کې د اقتصادي انکشاف سبب شي. د سرچینو د سه‌شنبې په ورځ د ریټرز خبري اژانس ویلي چې نړیوال بانک په افغانستان کې په خپلو درې پروژو چې روغتیا، کرهنې او د خلکو په معیشت باندې تمرکز کوي بیا کار پیل کړی دی. دغه سرچینو ویلي نړیوال بانک په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ او د انرژۍ او خوراکي توکو لوړ قیمت ته په پام لرنی پریکړه کړې چې په خپلو درې پروژو چې مجبوری ارزښت 350 میلیون ډالر کېږي د سره کار پیل کړي. خو د رویټرز خبري اژانس دغه سرچینو په حواله ویلي چې نړیوال بانک د خونې روزنې په برخه کې 350 میلیون ډالر پر پروژې کار نه دی پیل کړی. نړیوال بانک د مارچ په وروستیو کې د طالبانو اسلامي امارت لخوا د شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځیو ته د نجونو د نه پرېښودلو په غبرګون کې په 400 پروژو کار بند کړ. دغه پروژو ارزښت 600 میلیون ډالر دی. دا پروژې ټاکل شوی و چې د افغانستان د بیا رغونی د امانت د صندوق ای آر ټی ای لخوا تمویل او د ملګری ملتونو د دفترونو له لارې د پوهنې، روغتیا، کرنې او د معیشت په برخو کې پلی شي. نړیوال بانک رونه ویل چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی دی او د روان میلادي کال په لومړیو څلور میاشتو کې د خلکو سرانه عاید د تیر کال د همدې مودې پرتله څه باندې 3% کم شوی دی. نړیوال بانک د وینا له مخې په افغانستان کې 10% کورنیو د خوراکي توکو د اخیستو لپاره پیسې نه درلودي او 3% کورنیو یوازې د خوراکي توکو د اخیستو امکانات درلودل. د 2020 میلادي کال د اګست په میاشت کې وخت د طالبانو د اسلامي امارت د رسیدو وروسته افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې بندې شو چې له امله یې په زرګونو خلک بېکاره شو او اقتصادي وضعیت خراب شو. د اقتصادي چارو کارپو عبدالنصیر ریښتیا امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې لخوا د مرستو د بندېدو له امله په دغه هیواد کې 600,000 کسانو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي.
خب در حدود 7500 پروژه انکشافي کې قبلا از طرف دنیا
خغلی ریښتیا ویل شاوخوا 1500 انکشافي پروژې چې د مخه د نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د نړیوال بانک لخوا تمویل کېدلې په افغانستان کې د نظام د بدلېدو وروسته دا پروژې بندې شو او له 600,000 څخه زیاتو کسانو چې په دې پروژو کې کار کاوه خپل کارونه له لاسه ورکړل. د اقتصادي چارو د کارپو وایي چې د دغو پروژو او د دغسې نورو پروژو په پیلېدو سره به په افغانستان کې د خلکو د اخیستلو توان زیات شي چې ورسره به په بازار کې رونق رامنځته شي او اقتصادي وضعیت به په مثبت لور حرکت وکړي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. په کابل کې د یو ښوونځي او تعلیمي مرکز مخې ته په چاودنه کې لښترلژه شپږ کسان وژل شوي او یو ولس نور ټپیان دي. خوایني شهیدانو امریکا جخت ویلی چې په دې چاودنو کې د زده کوونکو په شمول لشتر لژه شپږ بشت کسان او جلسوي او شاوخوا اتلس نور ټپیان دي.
په کابل کې له نسبی قراری وروسته د سه شنبه په ورځ د یو ښوونځي او تعلیمي مرکز مخ ته درې پله پسې چاودنې وشوې.
وقتی که انفجار اول صدا کرد ما به خاطر نزدیک مکتب هستیم، خانه ما همینجا نزدیک است، مردم گفت که نزدیک مکتب انفجار شده، باز ما دویده اومدم گفتم باش خیرات باشه خانه، اومدم اینجا در سر بم بالا شدم اینجا که باشم این اشتکا کسی هست نه، اشتکای خود صدا میکدم دیگه اینجا بیری بارک بود، باز دونم اونجا گفت که انفجار شده.
دا چودن د کابل پا اتلسمی امنیتی حوزه که دا عبدالرحیم شهید په نوم لیسی تا تسیرما او دیوبل تعلیمی مرکز مخت شوی چه اکثر قربانیان پا کیز دکون کدی.
درناک واقعی که کم معلومات منتدیز دویس کسانه زخمیان دی صبحانی در انتقال سی و سی باقی که 15 کسانو زن یعنی شهیدان سو او دری کسان سطحی زخمیان و شغبیت در رخصت سو خلو کورون تلارل او سوال از کسان زخمیان د شفاخانه کې بستر دي.
خو عیني شاهدانو امریکا غږ ته ویلي چې په دې بدون کې لکتر لګ دیش کسان وژل شوی او شاوخوا اتلس نور ټپیان دي.
د صحه مرکز د غنشي مشنو د کوندرو د صحه ورکشاپ درو امي صحه ګران د شنو دي وضعیت د دوستان د مرکز درس نه غوا بول د شمورې ځنګ زدم شمورې خاموش بول رفتم دمو خوای کې تورش ده ګوتم بوش کې جوش کې جوش ماشو دیګوا خو دونه نه ځو صبر ورشت.
وقت وقتی صد نیم بود از مکتب وقت میشیم دمید دروازه پیش سر مکتب بود نو از دروازه بوشیم که میشیم شد.
پا افغانستان که ده ملگرو ملتونو ده زنگری استاز مرستیال او ده بشری مرستو همغی کون که رمیس الکبروف پا کابل که ننانه چاودانی پکلا که غندلی دی. مخکنی ولسمشر حامد کرزی هم د کابل بریدونه په کلک غندلی او وای د افغانستان د سولې او پرمختګ د دښمنانو کار دی او د بشر ضد جنایت بولی. تر دې مهال دغه چاودنو مسلط کوم کس یا ډلې نه دی منلې.
انتظار پای ته ورسید. ترنولینکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی سادلایت لاری تاسی د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی همشه. د امریکا غاگ د افغانستان زنگی خبرونه پا 398 بیت چنل او د آشنا رادیوی خبرونه پا 408 بیت چنل که اوریده لیشه. لما التیامو د تل پشان مننه.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د نایجیریا هغه خبريالان چې د شخړو د ساحو څخه د جنگ په اړه رپورټونه ورکوي، د رسنیو د یوې نوښتګری ادارې لخوا د صدمې سره د مبارزې لپاره ملاتړ ترلاسه کوي. تیموتی او بیزو د ابوجا څخه رپورټ را لېږلې دي چې نظرانه یوسف زیه درته وړاندې کوي.
While the world focuses its attention on Russia and Ukraine,
تاسو د جرنالیست او فلم جوړون کی بیوان میګوینا نه اوري چې د هغه د فلم ټریلر د نایجیریا په شمالي کې دونه عیلت کې د هغه د ټاټوبي فرقې د ترخوالي په اړه باندې غږیږي. هغه په 2014 کال کې مستند فلم پیل کو چې د وژنو په اړه په هغه خلوړ کړی او مسول کسان د عدالت منګولو ته وسپارل شي، خو هغه وایي چې د جګړې د ژوندۍ پاتې شو کسانو سره د مرکو کولو نه وروسته د هغه په رواني صحت اثر شوی دی. هغه وویل،
I go to a place where 40 dead bodies have been buried. I go to count
زهغه زته زم چې سلويخ مړي به خاوي زه د سلم د سیاق خلکو د قبرونو شمیرلو ته لاړم. که تاسو څومره هم قوي وي، کله چې تاسو بیر درشه دا به تاسو ته زیان ورسوي. کله چې مېرمنې تاسو ته وایي چې څنګه د دوی ماشومان د دوی په مخ کې وژل شوی دي، کله چې تاسو هغه خلکو ویني چې د بدن غړي نه وي، لاسونه یې پرې شوی وي، خپې پرې شوی وي. مګونی وای د جګړو په اړه رپورټونه د هغه په مزاج اغیز کړی دی او د مستند فلم بشپړول یې مشکل شوی دی. هغه وویل،
Trust me, if this was happening somewhere far away from home, I don't think I will have the capacity to myself.
باور وکړئ که دا د کور نه لری په بل ځای کې پیښ شي، زه فکر نه کوم چې زه به د دې ذهني فشار نه ځان تیر کړم. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې په هرو څلورو کې یو نایجیریایي شاوخوا 50 میلیونه خلک د رواني ناروغیو د یو ډول سره مخ دي. ځینې وختونه جګړې یا اقتصادي ستونزو له امله د رواني ناروغۍ رامنځته کیږي، خو په روغتونونو کې رواني ملاتړ ته لاسرسی محدود دی. دا یو ستونزه ده چې د نایجیریا د جرنالیزم نوښت او پراختیا مرکز غواړي حل کړي. د رواني خدماتو ډلې سره ملګرتیا دغه مرکز د جرنالیستانو او د خبرونو خلکو ته وړیا مشورې ورکوي چې د ټرامای فشار وروسته د صدمې یا د پی ټی ایس ډی نتیریږي. اولو واتوسین الګبی په مرکز کې د عملیات رئیس ده. هغه وایي،
but they cannot represent them on their various mediums.
So جنرالستان درسوی خودوی نشی کولای په خپل مختلفو رسنیو کې خپل استازي توب وکړي. دوی یو داسې مرکز ته ضرورت لري. یو شمیر د رواني ناروغیو نتیریږي. دوی موسسې لپاره چې موږ پکې غونډه لرله، د دوی نیمایي نه زیات کارکونکي د پی ټی ایس ډی نه تیرېدل. دغه موسسه وایي چې شاوخوا سلطنه خبريالان تر اوسه پورې دغه پروګرام نه مستفید شوی دي. عائشہ بتون چې په نایجیریا کې د بوکو حرام د ټیرریسټ ډلې په اړه باندې خبرونه خبروي، وایي
In the course of the program, I realized it was very...
The day program pa jiriyan ki za po asham chi da za para para dira ziyata mohima da. Mung baid zini haga shiyan pa gota ku chi mung te pa zahni toga te ribu. Laka da chi munga fishar ta sanga akbar gun khayu. د پروګرام له خوا وړاندې شوی مهارتونه او ملاتړ کولای شي د میګوینی په سر د ډیرو جرنالستانو سره مرسته وکړي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت د نړۍ، سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
قدر مون اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام وايي کس اشکال هم د ایتوپیا، سومالیا او کینیا په وچکالی ځپلو برخو کې بارانونه ونه اوریدل او په مسلسل ډول د تلرم کال لپاره هم هغه سي وچکالی دوام ولري. ممکن چې نږدې شل مليون خلک بلديري سخت الوجه سره مخامخ سي. لا جنيو استخباده خبري علي ليزا شلاين درالجلي ريپورت خلاصه اس مج همکار سيد سليمان شاه تستول ولي.
د افریقا ته کرد سيمي پس منظر خ نبريخي نجدي و مشمخ کې د برسات موسم پیر شو، خو تر اوسه لا باران نه ده شوی او معمولا برساتي موسم د سور د میاشتې پورې دوام کوي. د تیرو دریو کلونو مسلسل وچکالی په وجه باندې د سیمې خلکو ته زیات مالی او ځانی تاوان اوخته. د خوراک نړیوال سازمان یا WFP چې په ایتوپیا کې د شنو فصلونو ناکامۍ او یا میلیونه ایتوپیایان بدل وګ سره مخامخ کړي دي او څه د پاسا یو میلیون څاروي مړ شوي دي. په کینیا کې هم وضعیت چندان زیات ښه نه دی. د وچکالۍ په سبب له 3 میلیون نه زیات خلک د خوراک د کمبود سره مخامخ دي چې له دې جملې نه برابر 1.5 میلیون خلک د سختې لوږې له امله د خوراک لپاره عاجل مرسته ضرورت لري. WFP چې په سومالیا کې د ټول نفوس نږدې 40% خلکو ته په کافي اندازه خوراک نه رسیږي او 80,000 نورې د قند حتی د ورنږدې کېدو په حالت کې دي. د ختیځي افریقا لپاره د خوراک د نړیوال سازمان ساحوي امیر مایکل ډنفورد د کینیا د پایتخت نایروبینا له امریکا غږ سره په خبرو کې ویل کسه کل هم بارونه ونشو نو ممکن چې د لوږې کچه لا زیاته لوړه شي او د 14 او 16 میلیون ترمنځ خلک به خوراکي مواد ته لاسرسی ونه لري.
وضعیت خراب دی، هماغه څه نور هم خرابېږي. موږ په بیړه دغه بارانونو د ورېدلو منتظر یو، خو که فرضاً بارانونه هم وشي دا خلک ډېر ستړي او ستومانه شوي دي. څاروي مري، فصلونه ناکامېږي. که وضعیت بهتر نشو او موږ نشو کولای چې دا خلک له هلاکت نه وژغورو، حالت به یې بد نه بدتر شي.
دن فور وای چې همدا اوس د خلکو د ژوند وضعیت دومره خراب شوی دی چې ماشومان لګیا دي د سوی تغذی یا خوارځواکۍ له امله مري. د خوراک نړیوال سازمان وای چې دوی د پیسو له سخت کمبود سره مخامخ دي، که څه هم چې سږ کال په جنوري کې 350 میلیونو بس پنې خواست کړی، خو د دغه پیسو له جملې نه ورته صرف 15% رسیدلی دي. په داسې حال کې چې هر ورځ د هغو کسانو شمیر زیاتیږي چې په عاجله توګه خوراکي مواد ته اړتیا لري. د WFP ساحوي امیر وای دا وخت 453 میلیونو ډالرو بسپنې ته اړتیا لري تر څو وکولی شي چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په سومالیا، کینیا او ایتوپیا کې خپل عملیات سرته ورسوي.
means the WFP is having to prioritize in such a way that the prevention the peso de kambod khala pa de mana da che WFP ba majbura wi che khpal lumritubuna pa de shakal ayar kri che da soy taghazi ya khwarz waqai makhawni si aw khpal lumranai focus par darmalan le bande matamarkiz kri ko sanai halat dawam kri mumkin che pa yoi marhala ke da de programuna la para ham paise patne shi aw majbur pa yu che bilkul khpal atola tawajjo د خوړو په بشري پروګرامونو متمرکز کړو.
د ډنفور په وینا په یوکران کې د جنگ په وجه د افریقا د ښکار د سیمې د هوادونو د خلکو ستونزې لا پیچلې شوې دي، ځکه چې د جنگ په وجه د خوراکي موادو او څنګه د تیلو به ورسره په فوق العاده توګه لوړه شوې ده. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه چیرنه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیواله او سیمهیزه مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تفصیل موږ د خبرونه اوري. د هرات په ولایت کې په سلګونو د نشه یي توکو هغه معتادین چې په دې وروستیو میاشتو کې د ښار له مختلفو واټونو د درملنې لپاره راټول شوي وو اوس یې درملنه سوي ده او خپل کورونو ته ستانه سوي دي. سفیولله احمدزی له هرات څخه
راپورټ راستولی. د هرات مرکزی محبس یو څنګه کې د زندانیانو د ساتنې په ځای اوس د نشه یي توکو د معتادینو د درملنې د مرکز په توګه چې له 3 میاشتو راهیسې کار اخیستل کیږي، تازه په کې 1500 د نشه یي توکو روغ دی روغ شوي او خپل کورونو ته ستنېږي. د دې سلګونو معتادینو درملنه دلته له 2 تر 5 میاشتو په موده کې شوي. روغ شوي معتادين دا دي ژوند پیل ته په هیله دي
چولار سره ډېر خوشحالي احساس ولر خپل کور خپل بچانو خپل بچانو سره خپل کور علا سره وره ام شین سره وینه ور خپل مور او پلاته ورسېږي دا ډېر غټه خبره ده
دا اوس مې کوښښ ناکم دي لې بل څه خور ولې ده خپل لور مې را پیا سو ډېر مې وځره د مولانو ولې ده وای ولې ځاړي مالې په ډېر مې یادې ما ولې خپل لور مې یادې اولاد مې را پیا سو
اوس محل شاوخوا 1500 تنه معتادین د احتیاط پر خودلو په موخه د هرات په مرکزی زندان کې ساتل کیږي دوی د مختلفو ولایتونو دي په هرات ولایت کې د طالبانو سیمه ایز مسولین وایي چې زیاتره معتادین په هران کې په نشه توکو روب دي شوي دي
د مختلفو ولایتونو د پاره د کابل د نیمروز د کندهار هلمند روزګان د دیگر ولایتونو لپاره پکښ کیږي ځکه دا چې د هرات یو مرزي ولایت دی دا اکثر په ایران کې هلته معتادان سوي دي او بیا را وښتې دي وایي هرات بارنه د لږه پرځای سوي دي دلته دي
دغه محبس معتادین د هرات له خال څخه راټول شوی وو خو ځینو کورنۍ خپل معتاد خپلوان هم دلته راوستي چې مخدره مواد پرېږدي دا هڅې د هرات سیمې ادارې لخوا په داسې حال کې کیږي چې په دغه ولایت کې د معتادینو شمېره لوړه ده او د درملنې امکانات محدود شوي د معتادینو دولتي روغتون فعالیت نه لري او د خزینه معتادینو لپاره هم د درملنې ځای نشته
ستاسو غږ په سیاسي اقتصادي ټولنیزو کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه انتظار پای ته ورسید ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاسا لور سوا وو وش په تشانل کې اوریدلای شي لملتیامو د تل پشان مننه
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې به په مکړی د خبرونو نن بیسته
نن سار په کابل کې د طالبانو په یو امنیتی موټر باندې چاودنه شوې ده عیني شاهدان وی په دې چاودنه کې دوه تنه زخمی شوې دي په کابل کې د سیشن بې پورز په تعلیمي مرکزونو د باندې چاودنو په پرګون کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي په ملکی خلکو او د خونځو په ګډون په ملکی تاسیساتو باندې بریدونه د نړیوالو بشري قوانینو لمخې مطلق مندي او ملګری ملتونه دا ډول عمل غندي د ماشومان د ساتنې مؤسسه یا سیف د چلډرن په یو تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې په هر درې ماشومان کې دوی چې فامیلی په بسګری ژوند کوي په ډیره سختۍ د ورځې خواړه پیدا کوي دوه سرچینو د سیشن به پورې زیول نړیوال بانک په افغانستان کې په خپلو دریو پروژو بیا کار پیل کړی دی د پروژې د صحت کرنې او معیشت اړوند دي د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن د سیشن بی پورس په پاناما کې د لاتینی امریکا د شلو هیوادونو د استادو سره په دوه ورځنی غونډه کې د مهاجرت په بحران وغږیدو د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف په اوکراین کې د روسی خاص نظامی عملیات یو نوی پړاو ته داخل شوې دي د روسیې د بهرنی چارو وزارت اعلان کړی دی چې د هالند 15 ډیپلوماټان باید د روسیې څخه په دوه نیو کې ووزی او د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوان د چهارشنبه پر ورځ په بغداد کې مرکزی حکومت د عراق په شمال کې د کوردی یاغیانو په ضد د ترکی د عملیاتو ملاتړ کړی دی
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ
واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. در سرآغاز برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که قدیر مشرف